سلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته رابولم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی. د ولسمشر غنی د سفر او څرګندونو له جزئیاتو به خبر شئ. همدارز واورئ چې اجرایه رئیس وایي له هیڅ هیواد سره د افغانستان د استخباراتي ادارو په همکارۍ کې به د هیواد ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي. نور راپورونه همدارز دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې اته کسان هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید پلویانو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو لاسي بمونه وغورځول. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 وسلوال وژلي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي چې حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته جدي هڅې وکړي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده، او د تخار په رستاق ولسوالۍ کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن دی چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو ته هڅې چټکې کړي. ولسمشر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وکړي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی له ټولو ښوونکو جدي غوښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ماشومانو وهلو، ویرولو او سپکاوي ته په هیڅ ډول اجازه ورنه کړي. د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د معلوماتو له مخې د مهال څه د پاسه 6 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بیلابیلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې، او لا هم د پولیسو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د غورک ولسوال جمعه خان ازادي رادیو ته وویل چې په دې جګړه کې تر اوسه 2 خلک وژل شوي، او د پولیسو او مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې لزګونو کسانو د پاکستان ISI سره د هوکړه لیک په اعتراض او په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو د زیاتېدو په اړه مظاهره کړې. دا مظاهره چې د روان د سبز پونم د یوې ډلې لخوا پلان شوې، نږدې 1000 کسانو په کې برخه اخیستې. د دې ډلې غړي وویل چې حکومت باید د پاکستان د استخباراتي ادارې سره شوی تړون لغوه کړي. لبلې خوا د حکومت اجرایه مشر وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه وویل.
مسائل هم در هفته های گذشته
ځین مسائل په تیر ونی کې د افغانانو لپاره اندیښنه پیدا کړې. یو هم لا ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو، هیڅ چې پکښې د هواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوي وي، له هیڅ سره به هم داسې یو تفاهم ته پکښې ونه رسېږو.
قرار نه است کې برسیم.
تر دې وړاندې بیا د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف تفاهم لیک نهایي شوی نه دی، او باید له 5 پړاوونو تیر شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. دا پیښه نن د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې د قاري حیدر په کلي کې وشوه. سیمه ییز جګپوړی چارواکی کفایت الله وایي د خپلواک کاندید ولی خان ملاتړي د شنبې د ورځې سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل بری د خوښۍ مراسمو کې راټول شوي وو چې د بایلونکي کاندید قهرجنو ملاتړو ورباندې لاسي بمونه وغورځول. وو کسان ځای پر ځای مړه شول، او یو بل کس روغتون په لار ساور کړه. په حمله کې نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د یک شنبې په ورځ په کوارټ او نوشیره کې هم ورته پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او 2 نور کسان ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي بم هغه مهال له لرې واټن څخه وچول شو چې د سیمه ییز چارواکي فاروق وزیر د سپرلۍ موټر پر هغې سیمه کې د تېرېدو په حال کې و. د پاکستان پوز د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو او دا مهال هڅه کوي چې د عملیاتو ساحه د افغانستان پولې ته نږدې نورو سیمو ته هم پراخه کړي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه یې په سیمه ییز په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر خرګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. چارواکو ویلي وسلوال له حملې مخکې په 2 کورونو کې پټ شوي وو. دوی وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره د خاصو کمانډو ځواکونو 40 تنه د هوا له لارې سیمې ته ورسېدل او د هند د پوځ عسکرو د وسلوالو په پټځایونو د توپونو او ماشینګړو ډزې کولې. هندي ځواکونو نن په سیمه کې د 2 نورو وسلوالو لټون وکړ او داسې ښکاري چې هغوی له سیمې تښتېدلي دي. د ایران خبری رسانه وایي د ایران د پوز یو افسر چې رمادي خارته نګدي عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د ایران دولتي خبری اژانس نن وویل چې د پوزي جسیم نوري نومیږي او د غرازې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې د سوري جنگلیو ته پوزي مشورې هم ورکولې. په تهران کې چارواکي وایي د رختر په مقیاس د 4.4 درجو یوې زلزلې د بوشهر ښار د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې د نفوسو ډکه سیمه ولړزوله. په دې سیمه کې د ایران اټومي تاسیسات موقعیت لري. د مرګ ژوبلي او زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړه. سعودي ځواکونو د غراز د یمن په شمالي ولایت سعوده کې د حوثیانو په سنگرونو د توپونو ډزې وکړې. دا وروستۍ حملې په داسې حال کې شوې چې په ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل کېږي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغیانو له استازو سره په عمان کې خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په 9 تنو اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملین په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شو بندیزونو دفاع وکړه. وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي. لافروف هغه ادعا رد کړې چې وایي په تور لیست کې اروپایي سیاستوال ځکه شامل شوي چې دوی د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو نه د روسیې د ملاتړ له امله په کرملین انتقادونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه چې د 1500 روسانو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو شتمنۍ پکې قید او په سفرونو یې بندیزونه لګول شوي سیاسي موجبات لري. او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د مرستې موسسه یا یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د رامنځته شوي بحران له امله د 500 میلیونو ډالرو مرستې ټولولو لپاره تیاری نیسي. دا اعلان د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی او دا په داسې حال کې ده چې سبا سه شنبه د امریکا په مشرۍ ائتلاف په پاریس کې غونډه کوي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو په لارو چارو به خبرې وکړي. د عراق لپاره د یونیسف استازی فیلیپ هیفینینګ نن په یو اعلامیه کې وویل په عراق کې بشري حالت مصیبت ته نږدې شوی. موږ د مرستو د دوام په مقصد په عاجل ډول زیاتو منابعو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د دې موسسې د ارقامو له مخې په عراق کې 8 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په خاص ډول هغه 3 میلیونه خلک چې د 2014 کال جون میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له امله کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4، په جلال آباد کې آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 29.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.2، هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.3، او په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 30.3.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی په هرات کې دی واب اوري چې ولسمشر د کوم مهم کار لپاره هرات ته تللی. د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ پلان ته د مستقیم اشاره په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې په ټولو دې ډول همکاریو کې به ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د دې همکاریو په اړه له اندېښنو مو خبرو.
ښاغلی اشرف غنی و خبره او د ډاکټر تو عبدالله بله خبره او د پارلمان بله خبره او د ملي امنیت مهمو مسؤلینو خبرې په بل رنګ باندې دغه ملت ویشي.
پاکستانی چارواکو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي لیک په اړه چې په متن کې له اسلام آباد څخه د وسلوالو طالبانو پر ضد د ځپونکو اقداماتو غوښتنه شوې یو بحث لرو. په نورو موضوعاتو کې د خځو د چارو وزیر نن د سلو لمړنوي ورځو کاری پلان جزئیات روښانه کړل او د خځو لپاره د ازادي رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې له هغې یوې میرمنې سره خبرې لرو چې له معیوبو میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی. دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې دی. ولسمشر غنی په هرات ولایت کې په یو وینا کې وویل چې د سولې پلان یې په هیواد کې د امن د ټینګښت په اړه په مقصد عملی کوي او په دې برخه کې هڅې کوي. د شیبه په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او راته وایي چې ولسمشر هلته څه ویلي او له کومو چارواکو سره یې کتلي دي. صابر صاحب
حدود ساعت 9 امروز صبح محمد اشرف غنی رسما در افغانستان همراه با چند تن از اعضای کابینه و تعداد از نمایندگان لازم هرات در دیگرگاه وارد ولایت هرات شد و در مکتب فلودی 27 ذخر به حضور نیروهای مشترک امنیتی افغان صحبتهای ایراد کرد. رسما افغانستان بیشتر تاکید روی مسائل امنیتی داشت و صحبتهای تشویقی داشت. نیروهای امنیتی که حکومت افغانستان به تمام نیروی از نیروهای امنیتی افغان حمایت خواهد کرد تا بتوانند تامین امنیت داشته باشند و در مقابل مخالفان مطلعه بیلردی در کل حراس افکنان بتوانند مقابله کنند تا مردم افغانستان بتوانند از آرامش و خوبی دستبردار باشند. قسمت جنگ موجود در افغانستان جنگ تعمیلی خان و گفت بعضی از گروه های مطلعه غیرمسئول در اواخر حملات خود در نقاط مختلف افغانستان بدید جنوبتر و همچنان شمال شدت بخشیدند. میخوان با وضعیت موجود حکومت افغانستان در یک وضعیت یا موقعیت ضعیف قرار دادن تا بتون از این طریق وارد مذاکره به شکلی مذاکره به گفتی اصای کنی به چیز مردم افغانستان نخواهد بود. حکومت افغانستان هرگز در برابر همچین این فشارها تن نخواهد داد. برای تمیر بعد از این صدقهایی که در حضور مقامات امنیتی و در کل نیروهای کردی و پلیس داشت نشست ترتیب داد با حضور نمایندگان اقشار مختلف ولایت هرات در مقر قمندانی پلوبی 27 ذخر. نخست آقای رئیس جمهور صحبتهای نمایندگان این مردم را شنید و سپس به پاسخ پرداخت. مهمترین مسئله در مسئله امنیهای موجود بین که در ولسوالی شوندن از چند رسمی طرف مطرح است. امروز همه یکی مردم هرات مطرح شد. آقای کنی به رئیس ارگانهای محل دستی داد در این نشست که هرچه سنتر پلان روی دست بگیرند تا ولسوالی شوندن به چند ولسوالی دیگر افزایش بدن تا این مسئله به شوندن جایی که تقریبا بیش از 22,000 کیلومتر مربع مساحت داره بتونن جلوگیری بکنن از حملات مخالفان مطلعه دولت و امنیت تامین بکنن. در تالی از این مسئله آقای کنی همچنان گفت وزیر معادن و همچنان به کارمندان وزارت شهرسازی که هر چی سریعتر پلان هایی که در ولایت را در بخش پروژه انتشافی بدید سرکسازی تا آقای کنی تاکید کرد که در یک سال پیش روی تاکید حکومت افغانستان روی سرکسازی در نقاط مختلف افغانستان است. این حالت اولویت کار خود دانستم پلان گفت که ما روی سرک حرکوی سرک هراتی چی سرید جایی که بند سلمی در اینجا موقعیت دارم و دو پروژه را آهم که از هرات تا در خاک ایران و از این طرف از ترکمنی تا ترکمنستان به این مسئله تحقیق کردی مسئله با استقبال نمایندگان مردم هرات و همچنان نمایندگان اقشار مختلف همراه شد و اصلی هم آقای کنی تحقیق بر بهتر شدن وضعیت زراعت کرد به گفت که برای اولین بار که حکومت افغانستان الان داره که برای یک سال آینده تمام زمین های موجود از دهقانا یا زارعین رو جمع آوری بکنن و خریداری بکنن تا این مسئله بتونه در آینده جلوگیری بکنه افشری در بالای گندم از این کشورهای همسایه که وارد افغانستان میشه.
بله بله، ډیر زیاته مننه کوم. شاپور صابر په هرات کې د ازادۍ رادیو خبریال. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال و چې هرات ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او افغان حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په اړه پورته شوی حساسیتونو ته پام سره وایي چې په ټول مسایلو کې ملي ګټې ورته لومړیتوب لري. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي له آی اس آی سره تفاهم لیک یوازې په نښه شوی او هیڅ داسې سند نه لاسلیکوي چې پکې ملي ګټې په پام کې نه وي نیول شوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې افغانان له خپل حکومت تمه لري او دوی هم هیڅ داسې کار نه کوي چې ملي ګټې تر پښو لاندې شي.
مسایل هم در هفته‌های گذشته باعث تشویش مردم افغانستان شد.
ځینې مسایلو په تېرو اونۍ کې د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې. یو هم له ایسای سره د تفاهم لیک د یادښت لاسلیکو چې په حقیقت کې هغه یوازې په نشه سوی و او په هماغه حد کې هم ډېرې پوښتنې را پیدا کړې. هیڅ چې پکې د هیواد ملي ګټې تر پښو لاندې سوی وي له هیچا سره به هم داسې یو تفاهم ته پکې ونه رسېږو.
قرار نیست کې برسیم.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ویل چې دولت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی خو خپل کارونه په دقت او شفافیت سره مخته وړي. د حکومت اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله په داسې حال کې له آی اس آی سره تفاهم لیک حساس بولي چې له دې مخکې دغه تفاهم لیک توند غبرګونونه وپارول.
قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي له هیڅ یو هیواد سره به داسې تفاهم ونه کړي چې پکې ملي ګټې زیانمنې شي. څرنګه چې خبر یاست، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو، البته د افغان وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان حکومت باید ځپونکي اقدامات وکړي. په دې لیک کې همداراز یادونه شوې چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د په دې لیک کې د درد شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې پاکستان باید خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو موادو د بحثونو په اړه اجمل تورمن د ولسی جرګې لغړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټي سره خبرې کړې او د هغو نظر یې غوښتی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبریاست، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوی لیک کې له دوی غوښتي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې په یاد لیک کې د درج شویو موادو په منلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې خپل صداقت څرګند کړي. په دغه لیک کې د اتو مواردو په برخه کې د پاکستاني چارواکو ملاتړ غوښتل شوی چې د مهمو هغو په اړه د بحث لپاره را سره په سټوډیو کې میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی متی الله خروټه. ستاسې د بحث کوربه دی اجمل تورمن. درنو میلمنو، ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، د سر پښتنه له تاسې، آیا د افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته د لیک لیګل دا ښکارندوی نه کوي چې د حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د کړنو په وړاندې بې باوره دی؟ ستاسې په اند دغه لیک د لیګلو موثریت څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر راتک د ولسمشر په صفت په داسې شرایطو کې راغی چې په تیرو دیرلس کالو کښې په افغانستان کښې د حالات د ډیرو خرابو او جنجالي هیجان حالت څخه ودته تسلیم سول، او پخواني ولسمشر په خپله دوره کښې زشت زیات کوششونه وکړه چې د پاکستان موضوع ته یا د افغانستان د سولې موضوع ته د حل لار پیدا کړي. متاسفانه در اخیر لحظې د سولې د شورا په منځته راوستلو سره باوجود هم ونه توانېدی چې دا سوله راولي. بالاخره چې نوی ولسمشر صاحب اشرف غنی راغی، هغه په سر کې د یو نوي ابتکار څخه کار واخیستی چې هغه د چین سره ډېر روابط نږدې کړل، د ستي سفرونه شروع کړل، د پاکستان سره ډېر نږدې سفرونه شروع کړل، او د دوی سره داسې یو فضا په وجود راوستله چې حتی خلکو ته ډیر سوالونه پیدا سول تر هغه اندازې پورې چې تیر هفته پورې یو تفاهم نامه د دوو استخباراتي سازمانو تر مابین حتی غیر مستقیم امضا سول چې بل اخر دغه څخه ډیر غټ جنجالونه مابین تراله. زه داسې فکر کوم چې موږ په پښتو کې متل لرو، وای مدونه خوړسه چې خلک دی وخوري، مدونه ترخسه چې خلک دی وغورځي. متاسفانه چې موږ ولسمشر په شروع کې دونه خوړسو چې د هر چا هوا ورته وسو، هم د پاکستان هوا ورته وسو، هم د چین هوا ورته وسو، او دوی د دې خوږوالي څخه په استفاده تر دغه اندازې پر راله چې داسې یو تفاهم نامه چې هغه د هیڅ افغان دپاره قابل قبول نه وه، نه د افغانستان دپاره یې کومه خاصه ګټه درلوده، ځکه د پاکستان پخوانی کړنې د افغانستان په حقله همیشه یو طرفه وي، همیشه د افغانستان د ملي منافعو خلاف وي. دغه رقم یو تفاهم نامه دی امضا کړل.
بله، د دغه تفاهم نامه تاسیس کړه، دغه تفاهم نامه او دغه لیک ترمن زمانی واټن ډیر کم دی، هلته دومره خوږواله او دومره
اوس چون وخت چې ولسمشر په دې پوسو چې د حالت ډیر مخ پر خرابېدو ولاړی او رښتیا هم دا شی واقعیت دی، کدی دا خطا وتلی، دا خطا سوی تفاهم به د ژر تر ژره وګرځي چې پاکستان په خپلو کړنو کې زموږ سره هیڅ وخت صادق نه وو، او هیڅ افغان هم دا نه مني چې پاکستان زموږ سره په خپلو ژمنو کې چې وکی په عقیده صادق وي. بل اخر ډاکټر اشرف غنی د دې لپاره چې د خوږوالی د شیرینی نور ختمه کی او ترخوالی شروع کی، نو د الټیمیټم په شکل چې یو شی دوه وشو ځ وخت ور کړی دی چې په هغه کې به تاسو ټول هغه د کوټې د شورا غړي نور ورته وای چې خپل پسرلی عملیاتونه بند کی، او د دې سره جوف د کوټې او د پېښور د شوراګانو هغه مهم خلک باید په نظارت کې وساتل شي، په توقيف کې وساتل شي، او دا رقم الټیمیټم ورکړي چې دا سره جوف نور الټیمیټمونه موجود دي چې زه په دې یقین سره وایلی سم چې په آینده شول ورځو یا متبقي ورځو چې پاتې دي د الټیمیټم د ورځو دوی نسی کولای پاکستان چې دا کار وکړي.
مننه خغل پختون خروټه سپ پختون سپ د خوګوالی او تریخوالی خبره وکړه. څنګه کېدلی شي چې په عین وخت کې هم د بورې کا پخلی ته واچو، هم د مرچو کا پخلی ته واچو په هماغه وخت کې امکان لري؟
د غفلی لیک چې لګل شوی دا دغه لیک څه فکر کوم، فکر څه چې بيخي زه مطمئن یم چې درې هفتې بعد چې این درې میاشتې بعد هم هیڅ وضعیت تغییر نه کوي.
څنګه مطمئن یې؟
زه ستاسو وایم دلایل وایم. زما تشویش دا ده اگر به هغه اساس د احترام چې موږ جلد ما ولسمشر ته لرو او د افغانستان ولسمشر د موږ ولسمشر د موږ ورته رای ورکړی، هم ملت نه باید حقایق پټ نکو. حقایق داسې ده چې درې هفتې بعد زه حیران یم چې جلد ما ولسمشر به ملت ته څه وایي. پاکستان په دول په طول دی درې څلوېښت کالو کې موتا سره ناروا کړی، پاکستان په طول دی دغه دیارلس کالو کې هغه عمل کړی دی چې قطعا هغه غیر جبران ناپذیر ده. نو دی څنګه کېدای سي په طول د درې هفتو کې ځان اصلاح کړي؟ اساسي علت چې دغه لیک خپور سو یا دغه لیک ولې نشر سو ده و چې هغه امنیتی تفاهم نامه یا امنیتی تفاهم نامه چې پاکستان استخبارات سره امضا شوی و او هغه د جناب ماب حامد کرزی د پلویان لخوانه مطبوعات ته گویا راغ و شاس و او دا بعضی مشکلات ایجاد کی دغه په خاطر چې هغه موضوع چوب کی یا دغه مثلا گویا ترمیم کی دغه مواد پاکستان ته د لیک په حساب ولېږل او درې هفتې تېر وخت وخته دا چې منګه آیا د سره بل مثال عمل کوي سی یا نشو کولای. زه فکر کوم چې منګه هغه ټول خپل وسایل باندې متوسل سلو په دې ټول د ټول د دیالوس کلو کې یغنه مخ کې چې منګه یو شای نتیجې ته لاسته وړو، مګر متاسفانه منګه لاسته رانه وړو. ولې مرونه وړي چې زمونږ خارجي پالیسی میکران د سی موافق د سی لاسته رانه نه درلو دی، د سی موافق مسلکی خلک نه و چې دوی شي کولای چې افغانستان خارجي پالیسی د تیار کړي چې منګه په سیمه کې ځان مطرح کو. با وجود دې چې منګه سره ډیر خارجي ملکونه کومکونه کړي او هم هر نقطې سرت موجود، اما مون پر اون ستوانه دی. نو بینان اوس هم دغه مرچ شدی بوری خبره دادامه فونه چې عقل سلیم دا کار نکي منګه چې دا کار کوي دا به نتیجه کړه.
پختون صاحب په دغه لیک ځینی مادو کې راغلی دی، مثلا چې په یو ځای کې راغلی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې عملیات باید پاکستان پراخ کړي او د کوټې او پېښور د شورا غړي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي. په بل ماده کې مثلا راغلی دی چې د بندیانو تبادله آیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې برخه کې څومره موثریت لري، مثلا دا برخه. یا په بل ځای کې مثلا راغلی چې د ټپیانو درملنه، د طالب ټپیانو درملنه، دې موضوع ته اشاره شوې. سنی وضعیت او په ټوله کې د پاکستان خبرګونونو ته پام سره پتیره کې او دا چې ویل کیږي نن سبا د نوموړي واد ډیرې چارې د پاوز له خوا سمبالیږي، لومړي وزیر نواز شریف ته بده ستونزمنه نه وي چې د ولسمشر غنی دغه غوښتنې ومني؟
زه داسې فکر کوم چې کوم مادي چې په خط کې یا په نامه کې ورستول سوي دي، زما په عقیده دا هغه څه دي چې د موافقې بعد په وجود راځي. موافقه وجود نه لري، اول زه دي باغ نه وینم ته وتارو درغی. دروسه پوری د پاکستان د خوا څخه رسمن د دې اعلان نه دی سوی چې موږ د افغانستان سره د سولې پر پروسه باندې په ټول مواردو قناعت کړی او ډیر ژر به د سولې د پروسې د پاره دو اړخیزه ایحتونه سره تبادله سي. بیا به نو دوی پر دې مادو خبرې کوي. دا کوم څه چې موږ ولسمشر ورته ویلي دي یا په خط کې، دا هغه څه دي زه فکر کوم لکه ښایي یو چا سره ناراضي او هغه ته د خپلې پخلاینې شرطونه وړاندې کوي. پاکستان په دې کې دروسه نه موږ اوریدلی دي کوم اعلان او نه کوم څه د ریاست جمهورې د خواسه اعلان شوي. زه فکر کوم کوم څه چې دوی ویلي دي هغه ظاهرا پاکستان شاید د پټ دروازو شاته ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم څخه خبرې درلودلې. شاید چین په منځګری باندې بازي شان تبادله شوی وي، شاید نور ملکو په دې کې کوم خاص ابتکار په لاس نیولې وي، لیکن د عملاً په میدان کې پاکستان د خپل سر نه دی. لوی مصیبت دغه دی، پاکستان دوه حکومت لري، یو ملکی حکومت دی بل نظامی حکومت دی. ملکی حکومت زړه غواړي چې کار وکړي، هغوی غواړي چې صلح راشي، هغوی غواړي چې د افغانستان تر خپل تجارتي سیاسی اجتماعی
یعنی په خپل کوم نه جوړ سره
ابدان لوی ترين پرابلم په پاکستان کې داري. کڅام ظاهران د پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې دا نه منلې چې موږ او نظامی حکومت اختلافات لرو یا په مسایلو کې تفاهم نه درو، لیکن حالات او وخت او زمان گذشته دا ثابته کړی ده چې پاکستان ملکی حکومت په هیڅ وخت کې صلاحیت نه درلود. یوازې په نظامی وخت کې دوه وختونه نظامی دورې درلود، چې یو د ضیاء الحق دوره بل د جنرال مشرف دوره. په غو د ورو کې بیا مشرف دونه سخت دریزه وو چې اصلا د سړي موضوع ته دی راځي نو تاسو اخیری خبري تاسو واوریدل د میډیا د لارې چې مشرف په خپل دوره کې په ډیر وضاحت سره په دې اقرار کړی دی چې ما د افغانستان په چارو کې مداخله کول او دا می قصدي کول. یعنی دوی پر دې پښیمانه نه دي. مونږ ځامیان همیشه په ډیر افتخار سره دا خبر کوي چون وس در باندې فشار لاندې دي، د همسایګانو در فشار لاندې دي، د خپل خلکو او د پاکستان د داخلي حالاتو د خرابې دوه په خاطر د فشار لاندې دي. نو وس دې په خبر کې یو څه د نرمیش سکارغه پاکت کې دوی قطن د خپل پالیسی سره شادت لیدي او نه دی دي. هر وخت چې دوی د عمل په میدان کې دا ثابت کړل چې موږ واوریدل چې دادی مثلا د طالبانو یو جکپوري چارواکي بنج کی یا د حقانی د ګروپ یو جکپوري سړی بنج کی او واقعیا داغه په تعقیب نور بنجان سول بیا نو عملیات یې نه بندي. موږ دوی ته وایي دا کم شر چې موږ ولسمشر پر ایښی دي شته سپرلنی عملیات بند کړ زوم دا نه بندي. دوی دې پکت طالبان د فشار لاندې راولي پاکستان کې دلته خود به خود آرامي راځي، خود به خود امن راځي. قطعاً دې عملیات نه مدي لاس آزاد عملیات دې دمه ورکه سب دې جوړي پاکستان کې طالبان او قانوني دولت فشار لاندې راولي سمشران دې بنجان کې مریضان دې نه تداوي کوي، پیسي دې نور کوي، تجهیزات دې نور کوي، غوته دې خوشامدید نه وي. ته وګورئ په افغانستان کې څه حالت راځي. دا د چیرو چارس کار ده، د چیرو پنځه ویش کار ده نه رمو، مګر متاسفانه څوک په خلانه کې
مشخص پیشنهاد به حکومت ته سوي د پاکستان په وړاندې باید څه څه ډول یو دریز غوره شي. آیا دا چې روابط نارمل وساتو ترخی کو او همغه سلک مخکې تاسو ویل چې نه د یو څه مودې مخکې په شان باندې خواګه څه ډول یو دریز باید
نه 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 موږ حالات دار کم نه دي. موږ په دې موډ کې نه یو، په دې حالت کې نه یو چې موږ په فعلی شرایطو کې د دې د پاره چې د خپل ملک د صلح د دفاع د پیشرفت د اقتصاد د تعلیم د پاره وجنګیږو په عین وخت کې موږ ولاړ سو په ګرم میدان کې په نظامی جنگ کې ځان داخل کو. نه حالات د دې تقاضا کوي، نه زموږ اقتصاد د دې تقاضا کوي. صرف یو مسله ډیره مهمه ده، زموږ جمهور رئیس د ټول احترام به وجود چې موږ دی چې روز موږ برحال رہے چې موږ دی دوی یو صحو وکړه کوم حالت کوم فضا چې د وجود راوړل د خپل راتګ سره جوفت هغه دونو خوژوالی ولکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې هغه خوژوالی څخه مقابل طرف استفاده وکړه او وی دې تر مختصوله چې د تفاهم نامې غوښتنه هتا وکړه. زه د تفاهم نامې مخالفه شخصا نه یم، په هغه صورت کې مخالف نه یم چې صداقت موجود وي. که واقعا په دې کار کې صداقت موجود وي،
تاسو وویل چې پخوا صداقت لیدل شوی دی، په تیرو کې صداقت نه دی موجود، نو دغه ټول موضوعات ته پام سره اوس دریز به د افغان حکومت سوی د پاکستان وړاندې
انتقاد هم دادی. موږ د افغانستان حکومت ته وایو، ولسی جرګې ورته ویل، سیاسي مبصرین ورته ویل چې تا په کم جرأت په کم اطمینان په کم اعتماد دغه تفاهم نامې ته زړه شکی اصلا تا ته پاکستان در معلومو موږ د پاکستان د لاسه د دیرش کاله په دې اور کې سوځو. نن چې تر تفاهم نامه ورته امضا کوي په مقابل کې تا کومه ګارنټي اخیستې ده
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون او چې د سیاسي چارو له کارپو متی الله خروټی سره یو ځای د ازادۍ رادیو په ګردی میز کې خبرې کولې. په دې اړه دا بحث و چې ولسمشر اشرف غنی څه وخت مخکې د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو استول شوي لیک له پاکستانه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې د غوڅو اقداماتو غوښتنه کړې وه. د کارپوهانو په دې اړه خپل نظر څرګندو. قدرمن اوریدونکو، ځینې نور راپورونه چې مخکې مو اعلان کړي وو د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه خپرو، خو سمدستي جناقه الکوزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت د قوانینو په رڼا کې ژمن ده چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو هڅې چټکې کړي. ښاغلی غنی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، دا ورځ د ټولو لپاره یو ښه فرصت ده چې د ماشومانو ستونزو ته لا زیاته توجه وشي. آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وای په تیرو دریو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې ادارې د څار مسؤل صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې مخالفانو ته د څوک ځواب په څوک ورکړي او د دوی په کلک هوډ باید شک ونه شي. جمهور رئیس غنی دا خبره نن په هرات کې د ظفر قلي اردو له منصوبینو سره د کتنې پر مهال وکړه. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې سند لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ISI سره هیڅ ډول تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د کندهار د غورک ولسوالۍ په بېلابېلو امنیتي پوستو نږدې 400 وسلوالو مخالفانو حمله کړې او لا هم د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې چارواکي وایي اته کسان نن هغه مهال مړه شول چې د سیمه ییزو انتخاباتو د یو بایلونکي کاندید ملاتړو د ګټونکي کاندید د ملاتړو د خوښۍ په مراسمو کې لاسي بمونه وغورځول. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان سیمه کې نن د سړک د غاړې بمي چاودنې له امله یو سیمه ییز حکومتي چارواکی او دوه نور کسان ووژل شول. د هند تر واکلاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 16 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د ایران خبری رسنۍ وایي د ایران د پوځ یو افسر چې رمادي ښار ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکولې وژل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د یمن په شمالي، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو په هدفونو بمباري وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن د مسکو لخوا په نهاتیتن اروپایي سیاستوالو چې په اوکراین کې د کرملن په کړنو انتقادونه کوي د سفر لګول شو بندیزونو دفاع وکړه او وایي د اروپایي اتحادیې دا شکایتونه پوچ او خالي دي.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري.
د سپورت ورزنه هنداره
تاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د بنگلاديش له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل دغه لوبه به د بنگلاديش په باستا شهر کې ترسره شي. منصور فقیریار، مرتضی علي بیگ او فریدون حکیمی د یادو لوبه ګول کیپران دي چې تمه ده په نوبت خپل لوبه وکړي. جلال الدین شریعتیار، مصطفی حدید، انوش دستگیر، سید محمد هاشمی، سید نوید نادیم، زمیر داودی، سباون قیام د افغانستان د فوټبال ټیم په دفاعي کرښه کې لوبیږي. مصطفی آزادزوی، شبیر یوسفی، اسمت شنواری، آرش حتیفی، مصطفی زادزی، کنشکا طاهر، عباسین علی خیل، نورالله امیری او محمد فردین د افغان فوټبال لوبډلی په وستی کرښه کې لوبیږي. افغانستان د 2013 کال د نړیوال جام لوبه کې د مقدماتي دور لپاره د سیالي کوي چې تر دمه لا اوس 2-0 په وړاندې مات کړی دی. تمه د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د لوی وچو لومړی څلور ورځنۍ لوبه سبا په سکاټلند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د لوبې ته افغان لوبغاړو له پخوا چمتووالی نیولې دی. ښاغلی هوتک وایي افغانستان تر دې مخکې د لوی وچو په لوبو کې یو ځل اتلولي ګټلې او یو ځل دویم سوی دی او که دا ځل وکولای سي لومړی مقام خپل کړي د نړۍ په کچه به د څلورو ورځنیو لوبو اجازه ترلاسه کړي. او ټاکل سوی د افغانستان د کیک بوکسینګ شل لوبغاړي هین ته ولاړ سي څو په یو لړ آسیایي لوبو کې برخه واخلي. د کیک بوکسینګ فدراسیون تخنیکي مرستیال فدا محمد صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوه سیالۍ ته به لس لوبغاړي د لو کیک او لس نور د فل کین ټیک په برخه کې واستول سي. شاغلی صدیقی بیا د افغان لوبغاړو لپاره د کمی بودیجې له ځنګړې کېدو شکایت کوي او وایي چې دولت لوبغاړو ته ډېره توجه نه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلم کې خپریږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوه د ماښام تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین آسمان زری زری دس رو زرو امیدونا سپوگ مای دی بام پسر ننای ننای ننای
ملنگا سپوگ مای خلامه غصاری مقام لپاس بانکی واتا وایخا او ساغل دسار سترگم خکاراشوا
او پوشمان
کستا از مکه ده لاورخان ده از مکه نکمه ده دا د تلمانه مخکې دوه بوله غوول نه خلاص شوې
وان زما زما کک د لا ورخان د زما کې پاندازې وای تر څاښ ته به مې و بولا
ولې نه وای لکه د لا ورخان چې خپل سبوک ته بس کړنی ولې ته وای خو بابا مرته بس کړنی ولې وای
خو د لا ور تعالی ډیر شي دي چې تا غوندې خواري کک بسګر لري رښتیا موسا ګله د لا ور د خپل زوی اسلام پاړه څه نه وای چې چیرته به وی
نه ولا داسې خاص خو څه نه وایي هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و نور څه حوال نشته
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو په زوره یې کوژده ورته کوله هلک یې له کلي ورک
دا دی زما کار هم خلاص شو درځه چې ځو
درځه د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه
او موز به وکو بیا بازو ته وای کورې
شو ورک شه یار موسا ګوله سخت دی وډر کړی
او کله اوهو ملنګا تا خو وګوره دا د ګل محمد دکان ولې خلاص ده
ته درځه چې ورشو
ته درځه اوهو دا دکان خو خلو وهله د ګل محمد کور په تور چرګا بار کړه خلکو ګل محمد راشه چې خل راغلی دکان یې ولای
و موسا ګل دا دې څه وکړل که یو ځل د اغلا پور موږ را تاوان شي ها
نو ته وای چې موږ غوونه تیر روان شو وای ته وای که اوه هغه د سلطان خوراغه
دا څه خبره ده واره کړو
د ګل محمد دکان غلو وهلای
نو تاسو څوک یاست
ولی تا مانگ نه پیشنده تا وای که؟
او خا خا همه پیشنده لی موسا گوله او ملنگ نو تاسو تنگا پوشه چغل راغلی؟
سلطان او رو را نن خوزما دا ملنگ دو بو وار با تا وای که
خا
بیرده چه کور دستانی دو دا گل محمد دکان نو ولی ده چه خلاص ده او دروازه مرده شویده
خا
څه شوی؟ دا ظالم څوک و؟
ماما ګل ماما ده دکان ته مننه وزه. موسا ګوله څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي زه خو یې دار بدار کړم.
هو رښتیا وایې، نوی د دکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کلي نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان، که مو د خپل لیکلی هم وایي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اوه دل سیم پلارا جیک شه، دا څنګه خوب دی؟
اوه لا اله الا الله محمد رسول الله، ډیر بد خوب می ولیده، خشو چرا ویښ دې کړم؟
خوب ته بد مه وایه، خدای دې ښه کړي. پاڅه، جمعه خو درنه تېره سوه چې اوس لمونځ درنه قضا نه سي.
هو خدای مې دې نه ګناهکاره کوي، خو ډېر بد خوب مې ولیده، شکر چې رښتیا نه و.
خدای دې خیر پېښ کړي، زما هم زړه ډېر نارامه دی.
د نسیم مورې، ستا زړه ولې نارامه دی؟
سړیه، نسیم نن شپه بیخی کور ته نه دی راغلی.
وای ټوله شپه کور ته نه دی راغلی؟ چیرته به تللی وي؟
زه څه پوهیږم، خو زړه مې ډېر نارامه دی، خدای دې خیر پېښ کړي.
وای وای زه خو د شپې ناوخته کور ته راغلم، ما خو ونه لیده. وای ما ویل زه چیرته به په خپلې کوټه کې ویده وي، نو ولې تا راته ونه ویل؟
ما ویل که درته ووایم بیا به ورباندې په قهر سې چې ولې ناوخته کور ته راځې.
یو خو د میندو دا کار ښه نه وي چې د اولادونه ګناه پټوي.
ښه ملامته یمه، خو ته اوس ورسه لمونځ دې وکه، لږ د باندې ورپسې ووځه، د ملګرو نه یې پوښتنه وکه.
ښه نو ولاړېږم. هی چې واړه وي وایي صبر چې بچي مو غټ شي، جنجالونه به راکم شي، خو اوس دې جنجالو ته ګوره.
خو خبره نه چې اولادونه لوی سي جنجالونه یې رنګ په رنګ سي. خدای خیر،
خدای دې خیر
پېښ. دا څنګه دروازه ټکول دي؟
ته وخته کېږم، زه ورځم.
وای تاسو صبر وکړئ،
دغه دکان دی غلا کړی، وای چې څه مې کړی.
مونږ ټول همدلته وو چې دلاور خان ته په خپلو سترګو ولیدلې چې له دیواله دې ځان را خطا کړ.
نه زه غل نه یم، خیر دی تاسو خو زما خبره واوره.
بس درځی، لکه چې کار یې تمام شو.
خو ویمه نه چې نور څوک در سره، زه خو مو تباه کړم، هغه نور غله را وښیه.
سیده هلته څه خبره ده؟ ته لږ زر زر راځه. الا
راسئ راسئ جمیله، تاسې لکه چې خبر نه یې، نسیم غلا کړی. غلا
څه؟ څه خبره ده؟ دا څه روان دي؟ دا خو مو په سرو وینو رنګولی. نسیمه و نسیمه
غلغانې کوي همدا بې حالي
کومه دی؟ څه غلا کړی دي؟ سیده یو چاره وکړه چې ډاکټر ته بوزو، دا خو ډېر ژوبل شوی دی.
بس نور چې ژوندی وم د غلا خیال به هم سرته رانشي.
راځه را په شی کچې کلینیک ته بوزو. ونیسه.
کومه دی زوی مې؟ کومه دی؟ لرې شی. او خدایا نسیمه
پلاره
زوی دې غلا کړی، بس کومه درته اصلاح چې دا وهلی وم په یادي ور به پردي مال ته کاږم ونه ګور.
دا زما زوی په څه حال باندې کړی؟
پلاره ما څه نه دي کړي.
تاسو دا کسان ورسوي موږ هم درځو زی زی
لګلرې شي ورونو
احمد از روده پاس مشاهده لگنا دیر بلوی
خیر یوسی
روده پاس مشاهده داخل ملامت و سلامت طول پر انجار که واچه ولا همیر سیب
غم مکوا چه ده دکان چیڑن ختم شوا تاس دوام لزان سر بیایو
مونگ چکڑی ولی
چپش خدای دادا تر خلیشا چن ندر توایی مرسا دا غل به داسی پیدا شی؟
غل سچه مال به دی همور سره پیدا شی انشاءالله
زابد صاحب دا پلونه وینه داسی کاری چه چو تنول
خواه دکان تا به حروس تا ورشو لکسا برو که چه زما کار خلاص شی؟
آه مرسا صاحب موگ یه هم دکان تا دانه نیو ورنه نواتلی
آفرین زمون کار درات آسانه که دادلوی هم کاری مون سره کرده
اوه ما هم دا خوشی سری پکر مکوه اجرا دی بدماشا
خاگل ماما دا تا څنګه خبر شوې چې دکان دې غلو وکړلای
امر صاحب د کلیوالو له غالمه غال نه خبر شوم ټول کلی راوتی و
پر چا شک لري
شک نه یقین لري چې غلا نسیم کړې ده
وروره ته مداخله مه کوه
ښه ښه
دې نږدې وختو کې ستا او د نسیم ترمنځ څه پېښ شوي وو
نه امر صاحب هېڅ هم نه و شوي
ته پرې شک لرې چې دکان دې همدې نسیم نومې غلا کړې وي
نه نو نه پوهېږم څنګه شک پی وکم خو همدلته خلکو نیولی و نو
د دروازې قول پې دی جبل مات کړی دی
هو دا جبل زما نه دی امر صاحب
ګل محمد وروره ته لږ اخوا شه
دا
احتیاط کوه ګوره زابد سلیمه دلته د وینو څاڅکې دي
او عکس یې واخله زه به یې ځان سره ولیکم
موږ هم درنه ځو خپل تحقیق مو وکړه خدا سے کوم ثبوت پیدا نشه چې نسیم پکې غل ثابت شي
وای شو ته پد نشه نو تر اوسه مو څه کول چې لا غل درته معلوم نشو
مو کو کخ کو دا پلونه چې دلته وو دا باید معلوم شي چې د نسیم پل پکې دی او کنه
امیر صاحب اوس به هر څه معلوم شي دا د ټیرونو نخې ګوري
اوه
راځه را پسې او اوس ګوره دلته وریجې هم لګ توی شوې دي
هو درځه درځه اوس به مو دغه نخه د غل تر کوره ورسی
ماشا ګل محمده نسیم لا هغه دیواله ځان راچولی دی خو ټیرونه دې خوا تللي دا څنګه چل ده
درنو اوریدونکو که څوک په یو جرم تورن شي د عامو خلکو لخوا وهل سپکول او یا هر ډول سزا ورکول څنګه درته ښکاري سم کار دی که ناسم او ولې همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه روانه خبرونه مو د افغانو معلول خزو موسسی ته ځانګړي شوی چې معلول انجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي حرفه ورته زده کوي او معلول انجونو ته د کار زمينه برابروي دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولری تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونې روزلې دي او عملنې په مختلفو برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي و کاله کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوې دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کې، په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 900 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې شزي او بی بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا ورکوي او رخصتوي، د موږ دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي ده، د خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا مش کار کوي. د دې خاطر چې زه نه پریږم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکړي. مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي چې دوی به وخت کومک او ورسته په کور کې. دا باید زمونه نظر دا دي، زه خپل دا کار کوم چې دوی خود کفا، باید خود کفا شي، د خپل لاس د خپل د استعداد د نوې دوی به یو شی به پیدا وکړي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه په چا باندې احتیاجی کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکړي.
اغلی مبارز د یو څو معلول نجونو یادونه کوي چې دی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پوهنتون نه فارغ شوی دی.
دی وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې به نتیجه پاتې شوی، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بیل فیس یا بیل کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړی ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې، بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډیره یو شاده روی درلودله چې زه ډیره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډیره خوشحاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ لپاره او د ملت لپاره ډیره ارزښتمند کار دی.
د همدې معلول نجونو له جملې نه یو هم حکیمه حسینی ده چې د پخې له ناحیه معلوله ده. دی د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول نجونو سره دکان لري او کار کوي.
ترجیح آرز کردیم در ما خیلی خوب شد که با دمی شش ماه که کار کردم یالی اکتو
که اشپاگو میشته که می آرش گریز دکره اوست دکان لرم. په دکان کې څلور نجونی کار کوو، زما او دی وی بلینجلې پخې مایوب دي او دی وی بلینجلې لاس نشته. موږ یو له بل سره همکاري کوو. له دکان نه مې د پوهنتون او کور خرڅ واسم، قابلیت مې خلاص کړه، خو تر اوسه مې ډیپلوم نه دی اخیستی. اوس شفخانه کې عملی کار کوم، مېرمنو ته ولادت هم ورکوم. هیله لرم چې خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض د دې خاطر رخصت کړم مردم همراهی کمک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته ویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم این فعالت کارهای من رو دیدم این یک چند سال
اوز وقتونو که نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او ورتیا ولید نو به غوختل چله ما سره کوژده وکری، خو چې کله خاصګاری راغلل کورنۍ می ویل چې ته معلوله یې او نشې کولای چې واده وکړي. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره می مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولای شې واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
چرا نه میتنه گفت ناتوان نیستی که معلول هستی، میتنه از خود دفاع.
چینه تدمین دنیا دیه تو وگما ده گلابونو تو پیدا نیما نڑی تو پیدا
پدا اغلی شاداب مبارز د کار او حرفی ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې وروسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمینه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یوه سترګه نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
زمنم
شریفه دی، شپږویشت کلنه یم. د مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې دستوزی زده کړې، شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
سونا صنف نو یا الفستم ابدا سالاسم خودم یه چشم دیده نمیتونه یکی جدیده.
زمانم سونا دی ولا سکل نیم او نهم صنف کیم. یه وسترگمی نبینا دا او بلمی هم ضعیف دا. غوارم دا سیل تمی دا موار کلم یه وخوا وزیفه ولرم او کورنه تمی خدمت وکلم
بگیرم پا بر فامیل خود یه چیز خدمت کرده بودم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډیره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوس کار هم کوي.
په دې کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغو سه کومک وشي دو په خاطر چې دوی به ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوښښ ورسه کوده مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یوه ځای ته ورسېږي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سه د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا دوه وره درې وره درس ورته تکرارو څو چې دوی دغه درس نه یوه نتیجه واخلي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وي چې د ضعیف اقتصاد نه اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو م تشویق ویل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کار کوي. تغییرات راغلی، دومره اوس تشویق شوی دی چې دارې خونه شاگردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خپرونه لازادی رادیو ناوړی. شاداب مبارز وای زتل معلول انجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانانو، د ټولو عام وطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډیره ښایسته ښکاري، مثلا ظاهر خو یې ګوري مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره واده وکړي. دا د ژوند کولو په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سان معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختم د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خانه چې دا کم مال او زه زما آرزوی چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اک دواړه معلول به خوشوان نکي نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنکړو چې دوی مایوبه دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ بکس پتې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.